السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری خپرونه زه رضوان مراد تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې ټاکل شوی زلمی خلیلزاد نن له افغان چارواکو سره وویني، او په همدې حال کې بیا ولسمشر غنی نن په ارګ کې له پخواني ولسمشر او یو شمېر سیاسینو سره د افغانستان د روان وضعیت او د سولې د موضوع په اړه خبرې وکړې. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال د افغانستان په شمال کې پر روانو ناامنیو اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو تر 50 زیات کسان مړه کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې ښایي د روسیې او چین له ولسمشرانو سره د وینزویلا پر وضعیت خبرې وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال په بلخ کې د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. عبدل رشید دوستم له ازبکستان څخه تر سنیدو وروسته نن په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډې ته خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی دوستم ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د عملیاتو شپږ میاشتنی پلان یې ترتیب کړی دی. دوستم ویلي که ولسمشر دا طرحه منظور کړي دی خپله تیار دی چې د جګړې میدان ته لاړ شي. د ولسمشر لومړی مرستیال ښاغلی دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې اوسي نن د هیرت تن بندر للارې خپل هیواد استونسو. د افغانستان چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو په هیواد کې لږ تر لږه 50 کسان مړه کړي دي. د دوی په باور دغو سیلابونو په سلګونو کورونه تخریب او په لور پرتو سیمو کې زیاتې لارې بندې کړي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر مرستیال ویان هاشم بهادری نن وویل چې له پرون راهیسې سیلابونو 12 کسان په فاریاب، 10 کسان په هرات کې مړه کړي دي. د په خبره چې 8 کسان په بادغیس او 15 کسان په بلخ ولایت کې مړه شوي دي. د بهادری په وینا چې په دغو سیلابونو کې تر 3 زیات کورونه تخریب شوي دي، ویل سی وی چې تر اوسه پورې 10 کسان ورک دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې له وسلولو طالبانو درغنجوا ولسوالی د بیرتنیولو لپاره پیلنونه سانجول سی وی دي. د دوی په باور چې پر دې ولسوالی له 2 راهیسې سخته جګړه روانه و چې وسلولو طالبانو تیر شپه ونیوله. د والی وای نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته ویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبله وانوړي، تیر شپه امنیتي ځواکونو د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاته یې کړی دی. دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د ولی ویان وایي چې په دې جګړه کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. ښاغلی نظری وایي چې په دې جګړه کې 4 سرحدي سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پر یو شونځي د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 4 زده کوونکي وژل شوي. چارواکي وایي چې دغه هوان په اندړ ولسوالۍ کې پر یو شونځي لګیدلی. د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار شوي.
څلور تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي دي، 15 زده کوونکي او 2 ښوونکي هم ټپیان شوي دي. د پیښې په تړاو چې دغه هوان د کوم لوري په فایر شوی دی، ګډ پلاوی ټاکل شوی دی د ملي پولیسو او ملي اردو.
پیښه په داسې ځای کې شوې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري چې سبا یکشنبه په بلخ ولایت کې د سولې په پلوي لاریون وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې لاریون کې دوی پر 2 موضوعاتو تمرکز کوي.
یو برخه ده چې پر ولسونو ژغ کوي چې نور باید سکوت مات کړي، نور باید ژغ پورته کړي، نور باید خپل حقونه وغواړي. او دومره برخه ده چې د جګړې پر شکل وړخونه باندې ژغ کوي چې نور افغان وژنه پای ته ورسوي، نور جنگونه پای ته ورسوي.
د سولې ولسی حرکت پرون په بادغیس ولایت کې د سولې په ملاتړ لاریون کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای به احتمالا د روسیې او چین له ولسمشرانو سره د وینزویلا پر وضعیت خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبرلانو ته ویل چې زه به له ډیرو خلکو شایي له ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر شي جینګ پینګ سره بحث وکړم. کرملین نن ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د وینزویلا پر وضعیت د بحث لپاره له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني مکالمې غوښتنه نه ده کړې. تب د سل کې ده چې واشنگټن په وینزویلا کې د روسیې د پوځي ځواکونو ګمارل کېدل وغندل. د امریکا لوړ رتبه چارواکو ویلي چې وینزویلا کې د روسیې پوځیانو حضور دغه هیواد چې له مخکې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی بې ثباته کوي. د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو د دوړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ وروستۍ کتنه مثبته وګڼله. دوی وایي چې دوړو رهبرانو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د اوربند پر پیاوړتیا او د خپل ډیالوګ پر دوام موافقه وکړه. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دغه کتنې دوړو رهبرانو ته لاره واره کړه چې خپل مشخص دریځونه څرګند کړي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سره په وینا کې کتلی وو. ګډه اعلامیه وایي چې دواړو رهبرانو د شخړو د حل د پروسې پر کلیدي موضوعاتو خپل نظرونه تبادله کړل. او د جرمني پولیس وایي چې لس کسان یې د دغه هیواد په لویدیځ کې د تروریستي حملې د پلان په شک نیولې دي. د روسیل دورف د څارنوالۍ د دفتر وایا نن وویل چې چارواکي له افراطي ډلې داعش سره د دغو کسانو د احتمالي ارتباط مسله څېړي. د څارنوالۍ ویاند وایي چې مشکوک کسان په تیرو دوو ورځو کې توقیف ځای ته انتقال شوي دي. د جرمني خبري اژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي یو مشکوک کس د تاجکستان وګړی دی. د پاتې نورو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن په جمهوری ریاست کې له پخوانی جمهور رئیس او یو شمېر سیاسینو جهادي مشرانو سره د افغانستان پر وضعیت سلام مشورې وکړې. په عین وخت کې ټاکل شوې ده چې نن زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې د مسالې په اړه وغږیږي. د چارو کارپوهان وایي
توقع دا ده چې د افغانستان دولت هم یو پلاوی په دغه سیاسینو په مابین کې واستوي. ډېره مهمه ده هغه خپله د خلیلزاد مذاکرات دي د طالبان سره
د فوزرت وی د دولت زد وسلوالو مخالفانو خپل بریدونه زیات کړی دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په خونځي او مدرسو کې له ماشومان سره د جنسي ګډیا خستنې راپورونه ټکان ورکون کې غنی
خونځیو کې د جنسي زوراونې موضوع مونږ اندېښمن کړی. حتی ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومان خونځیو ته ولېږي.
د عراق صدر اعظم وایي هیواد او د خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د غراس په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره. د افغانستان ولسمشر نن له غرمې مخکې له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، جهادي شخصیت عبدالرب رسول سیاف، د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش، اجرایي رئیس عبدالله او د سولې د عالی شورا له رئیس محمد کریم خلیلی سره خبرې وکړې. د ولسمشر وایند هارون چخنسوري د شنبې په ورځ د دغه کتنې هدف له سیاسي جریانونو سره د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي شریکول وبلل. ځینو منابعو د نوم ناخستلو پرته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل ته نن زلمی خلیلزاد راغلی دی او له افغان چارواکو سره به خبرې هم وکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان ولسمشر نن د هیواد له یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره وکتل. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخنسوري د دغه کتنې هدف له سیاسي جریانونو سره د سولې د مذاکراتو د سرنګوالي شریکول وګڼل.
رئیس جمهور امروز قبل از ظهر با جناب کرزی صاحب، استاد سیاف،
ولسمشر نن له غرمې مخکې له حمید کرزی، استاد سیاف، سرور دانش، کریم خلیلی او عبدالله سره ناسته لرله. د ناستې هدف دا و چې د سولې په پروسه کې هڅې مشترک او همغږي شي او له سیاسي شخصیتونو سره به دغه ناستې او مشورې دوام ولري.
دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې نن له غرمې مخکې ځینو منابعو له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راتګ تایید کړی دی. کابل ته د خلیلزاد د سفر هدف د ملي یووالي د حکومت له چارواکو سره لیده کاته دي. یادې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په دې اړه نور جزویات ورنه کړل. زلمی خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کې لیکلی چې دا تلس کلنو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او ماشومانو په اړوند برخو کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګورنی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړي دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې دغه لاسته راوړنې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې په لومړیتوبونو کې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد غواړي ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل او د ټولو همکاري ترلاسه کړي. خدا خوشبینی او تمې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغانستان د سولې په برخه کې د ښاغلي خلیلزاد پر هڅو شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهال ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوي، ان دا چې له نوموړي سره یې خپلې اړیکې هم پرې کړې دي. اوس به ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته په رارسېدو سره له افغان چارواکو سره په خبرو کې څه ډول ژبه کاروي او لیدنې کتنې او خبرې به یې تر کومه د افغان سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیانمنو شوو اړیکو په رغولو کې ګټورې تمامې شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر نن له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي، یو شمیر جهادي څیرو او ځینو سیاسینو او د خپل حکومت له لوړپوړو چارواکو سره چې اجرائی رئیس عبدالله هم پکې شامل دی، د افغانستان د روان وضعیت او د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه کړې ده. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روان وضعیت او د غرض افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو لپاره مهم اقدام بولی. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي ښاغلی خلیلزاد به په خپل سفر کې تر ډیره د قطر راتلونکي ناستې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او هڅه به وکړي چې د افغان حکومت یو پلاوی هم قطر ته لاړ شي. په دې اړه واصل وصال له ښاغلی اعظمي سره خبرې کړي دي.
بحث کیږي، یو خدا دې چې په قطر کې کم پنځم مذاکراتو وسپل د طالبانو سره شپاړس ورځې دوام وکړي، د هغې یو لږ نور جزیات فکر کوم د دولت سره به شریک شي. دوم مهمه مسله زما د نظر دا ده چې یو 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 غټ تعداد سیاسیون قرار دی چې په اپریل میاشت کې د 14-15 اپریل کې دوی ولاړ شي قطر ته، اول ته د طالبانو سره د بین الافغانی ډایلاګ دوهمه برخه چې اول مسکو کې دوه مالته وشي. نو په دې کې توقع دا ده چې د افغانستان دولت هم یو پلاوی په دغه سیاسونو په مابین کې واستوي، چې هغه تر څو کور شي د افغان سیاسونو سره یو ځای د طالبانو سره وګوري، او دا به د یو بین الافغانی ډایلاګ یو پرمختګ وي. دوهمه مسله دا ده. درېمه مسله زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده، هغه خپله د خلیلزاد مذاکرات دي د طالبانو سره چې په قطر کې به صورت نیسي. نو زه فکر کوم دغه درې موضوعات باندې به عمومي بحثونه وي، او چې څنګه وکولای شي چې د افغانستان دولت دا مذاکرات چې کوم روان دي د دې برخه وګرځي.
اعظمي صاحب، بل مسله چې د پام وړ ده، هغه د ښاغلي محب انتقادونه دي په ښاغلي خلیلزاد باندې، دغه یو څه نزاکت چې رامنځته شوی، امریکا له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې او تماسونه پرې کړل. څه فکر کوئ چې دغه مسله به هم په خبرو کې موجوده وي د خلیلزاد د لیدنو کتنو پر مهال، او زمن کې به ښاغلی خلیلزاد څه فکر کوي چې د محب په موجودیت کې به له افغان حکومت سره وغږیږي، او که ښاغلی محب ښایي په دغه خبرو کې نه وي؟
داسې دی، دا نزاکتونه ستا دا کوم ځینې راپورونه چې په لیدل کېږي دا تر ډېره حده رښتیا دي. د امریکا ډیپلوماټان او چارواکي په افغانستان کې د ښاغلی محب سره نه ګوري، مګر زه فکر کوم چې خلیلزاد به دغه موضوع لکه څنګه چې دغه شخصي کړی و، ډاکټر صاحب مهم شخصي کړی و، خلیلزاد به دا دومره شخصي نه کی. یعنی زما تحلیل دا دی چې حتی شاید خلیلزاد په یو مجلس کې هم ورسره د ډاکټر سمیب سره کښینی.
د خغلی خلیلزاد دا پړاو سفرونه چې هغه د ځل برتانیې ته هم لاړ، ځینې نور هیوادونو ته هم چې مخکې نه وتللی، د افغانستان د سولې په تړاو سفرونه هلته نه لرل، دغه سفرونو ته په کتو سره څه تمه کېدای شي چې د سفرونو دا پړاو به څه ناڅه بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي او څه ناڅه خزیرې بولري افغانانو ته؟
دا سفرونه مفید دي چون چې داسې هیوادو ته مثلا چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد لکه روسیا، چین او یا پاکستان ته، دا زه فکر کوم یو مثبت تاثیر درلودلی شي. مګر تر ټولو مهمه دا ده چې څنګه د طالب سره پر هغه اساسي موضوعات باندې تفاهم وشي، تر هغه چې په هغه مسایلو باندې یو تفاهمنامې ته سړی نه رسیدلی. زه فکر کوم بیا هم دا سفر فقط یو معلوماتي بڼه لري او ډېر فوکس باید پر دې باندې، ډېر دغه باید پر دې باندې وشي، بحث او فوکس پر دې وشي چې څنګه طالبانو سره په قطر کې مذاکراتو ته تیز دي او هغې ته دغه ورکولی شي توجه وکولی شي. فکر کوم دا به ډېره مهم.
کابل ته د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر او د غراز د افغانستان د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه مو د مطالعاتو د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت الله اعظمي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دفاع وزارت وی د دولت ضد وسلوالو خپل حمله زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویان قیس منګل د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان پر ارغنج خوا ولسوالۍ او د غزنی ښار پر امنیتي پوستو پراخې حمله پیل کړې. نور حال فیروزی عزیزی په ریپورت کې ورو.
د پسرلی پراتلو سره په هیواد کې د جګړې فصل هم پیل شوی دی. بدخشان، کندوز، هلمند، کونړ، پکتیکا، بادغیس، فرا او فاریاب هغه ولایتونه دي چې اوسمهال پکې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان قیس منګل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شا په تنبولو ترڅنګ د مخالف وسلوالو پر وړاندې تهاجمي بریدونه هم ترسره کوي.
در باز ولایت ها عملیات خود تشدید بخشیدن که در مقابل ازوان
دو یعنی طالبانو به یک شمیر ولایتونو که خپل حمله شدید کردی دی چې په مقابل که امنیتی ځواکونو هم دفاع کردی او هم تهاجمی حمله تر سره کوو.
د بدخشان ولایت ارغنجخوا ولسوالی او د غزنی ښار د جمعې په شپه د وسلوالو مخالفینو د حملو شاهدان وو. د بدخشان د ولایتي شورا مسولینو د شنبه د ورځې په سهار د وسلوالو مخالفینو لوري د دغه ولایت د ارغنجخوا ولسوالی د سقوط خبر ورکړ. د بدخشان د ولایتي شورا غړی عبدالله ناجی وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالې حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپي او 15 کسان اسیر نیول شوي دي.
ارغنج خو ولسوالۍ سقوط سوي 12 کسان وژل شوي او 4 نور کسان ټپیان لرو. همدارس 15 کسان اسیر نیول شوي. هغه مرستندوی ځواکونه چې پر نور رسیدلي وو هغوی هم څه ونه سو کړای او بیرته راستانه سول. د هوا خرابې هم د دې لامل سبي چې الوتکې سیمې ته ولاړې نه سي او اوس ولسوالۍ په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو له کنټرول نه وتلې ده.
له دې سره د بدخشان اوسیدونکي وایي چې د دغې ولسوالۍ سقوط طالبانو ته پر فیض آباد د پراخو حملو زمینه برابروي.
حمید هستم، باشنده شهر فیض آباد. طالبا ولسوالی ارغنجخوا.
حمید یم د فیض آباد اوسیدونکو. طالبانو پر ارغنجخوا ولسوالی حمله وکړه. د سیال کې چې د ولسوالی له فیض آباد خار نه 15 کیلومتر لري ده چې د فیض آباد لپاره جدي ګواښ پیښ کړ او کاملیت ونشي طالبان به پر خار پراخي حمله وکړي.
عملیات کسره شونه بلای شهر فیض آباد آغاز وکړن.
خود ملي دفاع وزارت ویان قیس منګل د بدخشان ولایت د ارغنجخوا ولسوالی سقوط ردوي او وایي چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم تیزه جګړه روانه ده. د هغه خبره سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه هم رسیدلي دي. له دې سره د غزنی امنیه قمندان جنرال داوود ترخیل وایي چې طالبانو د جمعې په شپه د غزنی ښار درېمې حوزې اړوند پر 2 امنیتي پوستو حمله کړې چې د درېمې امنیتي حوزې د امیر په ګډون 9 پولیس پکې وژل شوي او شپږ نور ټپي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي دي. د غزنی ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او حکومت باید ورته پاملرنه وکړي.
نوم ما محمد جعفر. بله کې د غزنی امنیت نشته.
محمد جعفر يم د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې امنیت نشته. د حکومت رهبرانو ته مو چرای ورکړي ورنه د امنیت غوښتونکو.
افغان حکومت هم د خالد پونم پسرلنی عملیات پیل کړی دي. هر کال د پسرلی پر رسیدو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړه پیلېږي. که څه هم طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، خو وبلیدل شي چې آیا دغه بهیر به تر یو بریده د جګړې وضعیت بدل کړي او کنه. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په خوزون خونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې راپورونه ټاکان ورکوونکي بلي او وای د جدي اقداماتو او د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ یوې ناستې ته وویل چې په دې برخه کې باید قوانین جوړ شي. یو شمېر کورنۍ هم له روان وضعیت نه اندېښنه څرګندوي. د پوهنې وزارت بیا وایي چې په ښوونځیو او مدارسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره د یوې بیړنۍ پالیسۍ په جوړولو غور کوي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
نباید استاد شاگردان آزار اذیت کنه.
دا د پنځم ټولګي زده کوونکی الهام الدین دی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زورونې په اړه اوریدلې او ترې اندېښمن دی.
خوب هم نه سو شاگرد دل سرد نشه از مکتب دغه نه مخوي کې بیا.
یو شمېر کورنۍ بیا وایي کچری په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې موضوع جدي ونیول شي، دوی باید شي چې خپل ماشومان له ښوونځیو منه کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو احمد ضیا الکوزی او حاجی منګل په دیړه ویل
ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع موږ اندېښمن کړي یو. حتی ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. که چیرې د جنسي ځورونې موضوع په جدي توګه ونه څېړل شي، عاملین مجازات نه شي، دا ډول پېښې به نورې هم زیاتې شي او په آینده کې به یې مخنیوی مشکل وي.
مجازات باید په سر باندې حیات ولري، باید په سر باندې یو سیستم ولري چې د دوی تعقیب کړي چې دا څوک غیر قانوني ماشومان اذیت کول یا د هغوی زړه تورول له مکتب نه، هغوی ته قانون په دایره کې یو سیستم یو لایحه یو هغه جوړ کړي چې دوی ته مجازات شي دا خلک. او که بیا اصلاح کېږي نو باید سوچ له وظیفې نه وباسي. دغه معلمین او معلمي ډېره مقدسه پیشه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو څخه د جنسي ګټې اخیستنې په تړاو له رسنیو یو شمیر راپورونه خبر شوې دي. د موضوع نه یوازې خلک بلکې د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم اندېښمن کړی. د دغه کمیسون مشره سیما سمر د راپورونه ټکن ورکوونکي بولي او په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
آزار او اذیت اطفال در مکاتب در مدارس
په ښوونځیو او مدرسو کې د ماشومانو د زورونو په تړاو هیڅ ډول قوانین نشته. تر اوسه په مدرسو او ښوونځیو کې په دې برخه کې څارنه نه کیږي. دا زموږ د اندېښنې وړ او ټکن ورکوونکي راپورونه دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي په هدف د یوې بیړنۍ پالیسۍ په جوړولو غور کوي. د دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی شینواری ډاډ ورکوي چې د نوي پالیسۍ په جوړېدو سره به د دغو پیښو جدي مخنیوی وشي.
وامریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په مدارسو او د غراس ښوونځیو کې له ماشومانو څخه د جنسي ګټې اخیستنې په اړه خبر شوی ریپورتونه ټکان ورکوونکي بولي. روس هغه چې د افغانستان د انجنیرو د فوټبال پر ملي ټیم د سپورت د چارواکو لخوا د جنسي زورونه ادعا وشوه د غبر خل مالی ستونزو سره مخامخ ده. لدی ادعا وروسته مالی تمویلونکو خپل ملاتړ بند کړ، کورنوي اعتراضونه وکړل او خپل لونه له لوبو راوګرځولې. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر او څو نورو چارواکو دندې په دسمبر کې وسندولې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دې ادارې پر مشر کرام الدین کرام لګیدلې تورونه به اساس وبلل. فریبا ظاهر په نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی وروسته له هغه د دې قضیه د پلاتین سپارښتنه وکړه چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په نومبر کې راپور ورکړ چې ځینې لوړ پوړي چارواکي د نجونو د فوټبال ټیم له هغه ادعا سره تړاو لري چې وایي د فدراسیون د چارواکو لخوا جنسي دورول شوی دی. د دې فدراسیون مشر کرام الدین کرام پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي. د شوزو د فوتبال فدراسیون غړي ارزو رحیمی وای له هغه وخت چې د دې ادا پلټن پیل سوی ځینو لوبغاړو له افغانستانه بهر د پلان سوی دوستانه لوبو تمرین پریښود. د وو نجونو لخوا د جنسي ځورونې د ادا وروسته ځینو کورنیو خپلو لوڼو ته اجازه ورنه کړه چې فوتبال مخته یوسي. سمیا حماسی له وو کلونو راهیسې د دې ټیم غړې وه. هغې رویترز خبري اژانس ته ویلي چې کورنۍ فدراسیون پوهنتون او حتی له کوره د باندې وتلو ته اجازه نه ورکوي. ځینې دغه لوبغاړي چې په نومبر کې د لوبو لپاره ازبکستان ته تللي وې په هغه ځای کې د میشتو افغانانو له پیغورونو سره مخامخ سوې. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ډله په 2012 کال کې جوړه سوه، خو ځینې محافظه کار افغانان د سپورټ په ډګر کې د ښځو د ګډون سره مخالف دي. د هلکانو د فوټبال ټیم د حکومت لخوا تمویلیږي او د پسرلي تمرینونه یې پیل کړل، خو د نجونو د لوبډلې تمرینونه لغوه سوي دي. الکوزي ګروپ په فبروري کې د نجونو د فوټبال لوبډلې ته خپله کلنۍ 850,000 ډالر مرسته وځنډوله. تر هغه وروسته د هومل په نوم د سپورټي کالیو د تولید شرکت چې مقر یې په دنمارک کې دی په نومبر کې خپله مالي مرسته ودروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اوس یوازې د فیفا، د فوټبال آسیایي کنفدراسیون او د حکومت لخوا تمویلیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سوپروایزر یوسف کارګر وایي د الکوزي ګروپ د مالی مرستې پرته به د فوټبال د ملي لوبډلې ټولې لاسته راوړنې ناممکنه وي. الکوزي ګروپ وایي د نجونو د فوټبال ډلې تر ادا وروسته د ادارې خلا رامنځته کېدو له کبله یې خپل ملاتړ لغوه کړ. لا هم د دې قضیې پلټنې په لومړیو پړاوونو کې دي. د لوی څارنوالۍ د جنایي تحقیقاتو د څانګې مشر صادق فراهي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي څېړونکي فرانسې، ډنمارک، سویس، جرمني او یونان ته ولیږي څو د هغو لوبغاړو سره چې په بهر کې ژوند کوي خبرې وکړي. فیفا بیا په دې اړه خپلې جلا پلټنې پیل کړې دي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د حکومت جنه
واري
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين ته موږ وګورئ
پورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې په جګړه کې د عراق له ځواکونو ملاتړ کوي. په دې اړه له اجمل اندورو.
د عراق ولسمشر برهم صالح وایي په هیواد کې عمومي ذهنیت دا دی چې عراق د امریکایي ځواکونو سره د همکارۍ دوام ته اړتیا لري او د پوینا تر هغې به دوام وکړي څو چې ورته ضرورت وي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تیرونه اعلان وکړ چې د داعش له ډلې په دې هیواد کې وروستۍ سیمه هم نیولې او عراق لا د مخه د داعش پر ډلې بریا اعلان کړې وه. د عراق ولسمشر په خپلې وروستۍ مرکه کې خبرداری ورکړی چې د داعش د وسلوالې ډلې لاړخه ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. د مهال په عراق کې 5200 سرتیري د دې هیواد د حکومت سره د هغه امنیتي توافق په بنسټ میشتي چې له مخې به یې دا بهرني ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو لپاره ملاتړ، مرسته او سلام مشورې برابروي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق پراخې سیمې له عراقي ځواکونو څخه ونیولې او بلاخره د عراق او سوریې څخه په نیول شوو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. امریکایي ځواکونه چې په 2003 کال کې د عراق له اشغال وروسته په 2011 میلادي کال کې له دې هیواد وتلی وو بیرته د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د مرستې او همکارۍ لپاره ور وغوښتل شول. د عراق حکومت له څو کلونو خونړیو جګړو وروسته په 2011 میلادي کال کې د داعش د ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل وروستۍ مرکه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په عراق کې د څرګند ماموریت لپاره دی ردی او هغه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو سره مرسته او پیوړی کول دي. د په وینا دا ځواکونه بل هیڅ هدف نه لري. صالح زیاته کړې دا ډیر یو واضح ماموریت دی او د دا ډول یو ماموریت په لرلو سره دا په خپل هیواد کې د محل د امریکایي ځواکونو د موجودیت په وړاندې کوم جدي مخالفت نه ویني. د سالید سرګندونه د عراق د پارلمان د هغه مخکخه غړو سره چې تر ډیره یې ایران ملاتړ کوي په سرګند مخالفت کړي. د دې هیواد د پارلمان یو شمیر غړي وایي دا چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه پای ته رسیدلې د یو داسې پریکړلیک پر مسوده کار کوي چې پکې بل عراق څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وټلو غوښتنه وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 3 دسمبر کې عراق ته په ناڅاپي سفر تللی و خو نوموړي دغلته د عراق له صدر اعظم سره ونه کتل. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ هغه تبصری چې وایي امریکایي ځواکونه به عراق کې پاتې شي څو له دغه هیواد څخه ایران وڅاري په بغداد کې ځینې سیاستوال غوسه کړي او د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دغلته بحثونه تاوده کړي دي. خو برهم صالح په دې مرکه کې ویلي له هغه توافق چې د عراق حکومت له امریکا سره کړي بهر هر ډول ماموریت به یو داسې مسله وي چې د عراق ګڼ سیاسي چارواکي به پرې انتقادونه وکړي. خاغلی صالح ویلي دي په ورستوي کې د هیواد د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ یو بحث رهبري کړي او په دې اړه چې موږ باید له امریکایي ځواکونو سره همکاري ولرو عمومي توافق موجود دی. نوموړي ویلي دا مهال په پارلمان کې کوم بحث نشته او نه په دې اړه کوم رای ورکول په پلان کې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د نن ورځې ورستۍ خبری مجله درته